تاني خو چاني سره ارتباط کې مو ماغه لیکلي زینو سره مو خوښه کړل دي.
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
ترامپ انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولی نیسي. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې ده د چا هغه نه پرسېږي، نه وسې نه پرسېږي، نو دوی کولی سي چې بېله کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشراتو کې. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولاړ دي. حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي، په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي. هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بندې دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې دوی ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي، نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او څه ډول خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه یې پر روزنیزه برخه باندې، نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره ستا لکه دا دی دا اوس تاسو خطرنا ژوند چې دی هغې ما ته هغه راستولی وو، میسیج راستولی وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی. نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ یې نکړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد، یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ یې نکړله هېره. سمبول دی تر پای پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ ده، مثلا وږمۍ دي، مثلا دغه توري چې دي، نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
بله. تاسو له بل بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
دې چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته، نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حذف سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي، یو ډول مات دي. البته ښځینه ته به کوم هدف ده، تاسو هغو ته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډېر هغه لري، ډېرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته. تاسې مشوره نجونو ته، مېرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي، نه اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي، هر ډول زده کړه په کښې کولی سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري، نه یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای، نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همېشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان را مخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مي د تاسو هم چې په خوا کې دا ډېره ښه خبر راځي.
څه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توانه سره، نو ولې نه زه به وکړم. دا خو هر افغان میرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې دم ته راغلی یم، ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړې. تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېری. زه کوشش کوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې، هغه ډېرې کمې مېرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي، چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي، یا کم هغه چې دي، کومې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسایل چې دي، دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دی، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلی چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
ومو غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته را وباسو، د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې. زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د کلام خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه ښیي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زه اکثره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د مېرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که ووایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده، د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې. خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له رایت ورک ښکاري.
بله، او مېرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي، د هغوی شعرونه خو که شعر دي که هغه دي، هغه خو پاخه دي. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد یې احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو، که نور ازادي وایو، د نجونو مېرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړی او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړی کړی.
موږ غوښتل چې باید په دغه سختو شرایطو کې د انجونو د میرمنو تر څنګ ودرېږو، چې د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، چې هغوی شعر ته هغوی زموږ مجله چې دا غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ږغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، چې هغوی وهڅوو چې لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه شي. دا کوم وخت چې دا تر ټولو ارزښتمن ده، چې حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده. نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي، که نور څه نه وي هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ داسې زمینه ورته برابره کړو سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، چې هغوی دا ډاډ احساس کړي چې دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده، هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی شي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته چې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، چې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، چې د هغوی څه کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، چې دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د مېرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه چې زه په همدې باور یم چې رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم چې د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاته ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم چې لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعرم یاستئ؟
نو زه خو ذاته شاعر نه شم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعرم لیکم، او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو نه اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلې امکان لري، ولې نو زه به درته موبایل کې وګورم، که په موبایل کې راسره ویلې نه حتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبه وایه.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي، تنکۍ ځواني مې سپارم د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوشه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون باخیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دي کوم
موضوعات راتیلی
که اوه ما اغفو زیادتر ده شزوالوان کسی دی وغام سی زموج لیکوال ده ده پشتنخوا زهیر باچا سد اغام اتوایی سی تاسو ده سی لیکلو که الکم پیکر سی لریا ده باید پتنکی یا تاسو ویده سی او سیجی ده لیکوال کار ده سا اغفو ولار و بوکی دبار غرزهی نو بیا ده ده فروان است سی داغ اوبو چاس که پچال لگیشی جم بیا جراتو که او مغشتل سی ام داسی بایدو که زیادتر در شدزو در ماشومانو پا ما غستونزو باندی پا علت باندی لکل کهوم سیغا زیادتر خلق و تزرو نشو کهی داسی کسی بچی اوی دیر خلق پتی فاتی اوی پا ما غستی لکلو باندی زیادتر اکثر زرو نشو کهی
مثلا چه رقم؟
مثلا ما یو کسی لیکلی ده سی یو انجلی ده آغا پدی کسا کسی آغا ده خپل اخشینا داغی سر جنسی آده که لری غیری آغا بیا داغی ترمنز ماشوم رازی بیا آغای بهر غرزای طول باندی یو دیر بد تاثیر آچه آغای زموش پر طولنه که زیادتر راست بیش را منتصوی دیکنه اومه گوشتن سی زیادتر راست لیکن اولیت وار کمال بطر لنگو کسوگی
بیر ترازو دی اقرا مجلی برخی تا مجلی لچاپ راوزی خو وزی خبر دا چه دا دیر لگختم غوری دی دی مجلی مصرف لگخت تاسو لکومه کوی مثلا دیزاینی مثلا بی خلکو تولندی کولی دی بانی خبر را تاو کهی
زما سره یو بل کس هم ده سیاغ دا مسئلیت طول دا غب پگار دا سی لگشتین کهی دی دی هفت مساریب دا غدی اخواغا نغاری سی زن وشایی چاعت نغاری سی خبال خویت معلوم کهی و مکسمان سره پی
مونږ به هویت پټو ساتو دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم ډېر زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل
سلامات اوسئ نه هم ډېر مننه سې زموږ ژغ مو تر خلکو ورساو دې سره به هم څوک چې زموږ ژغ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږو لیکل به هم راولېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه دی کورونا 2000 کال کې دی کورونا او قرنټینو په محل سی، خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم، نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده، په دغه باندې مې خبره کړې ده. خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته د شکاري سره وتلی یو سي روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو تزورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیرې کړی دی، خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په دې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سی هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جاسې هضمي کې بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دی، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا شي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ د فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دیسودی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه.
نو ک منګ ټول افراد تر سوال غواړو نو باید منګ یو تسي اړخ پکیو لرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي ک هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه وري نه پیسلا ردی کنه بزخو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوه توکي دي حتمن په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیز سپ تاسو د تن زیاتونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې هم دغه لار تعقیبوي خو کله ناکله د تنز په نامه د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یو طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ لمخې سپکاوي سره مخامخ کیږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو اغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندي خلکو پوره مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا هغه د تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاص طبقه ټارګټ نه کوم خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی سوایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود وو په اصطلاح نالوستې ټولنه وه کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه وو ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل تنظیم صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لنډوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوختل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما بغوختل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پچلا ور انتقال کړی سم کنه نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو اغه والیم یا زیرو بم اغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تاویل شي ولې د ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستاند په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پوغه کې لوی سویم هلته نو مختلف مناسب نه ګڼم دي خوون او روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندای ده آغا چون مال تا مکتب خونزای و لیسه ویلی و نو دغا دشپاگم دیجا دی دغا مسائل بسرتل بیا با کانفرانسون نیول کیدل نو دغا تنظیمی خلق دی خوان و روزن رئیس دا بسی جکسو دا تقریرون با دیر اگده کون اگده تقریرون پا دی که بای پا غا پینزل از دقی بای سر پا سلام و مقدمه بانده اخیستنیزی پا دیر لغت پرانی و تاو سرا تاو سو پا غا پیسلا نزاکاتو که و پلانه صاحب موجود دا صاحب و دغا موضوعات بای کول دا با مون ما شمانو چون پزور بای کنه اونی و اغلط خود دکتاتوری سیستمونو پا دی کمپونو که دی جهادی تنظیمو نو پزور بای کنه اونی و دغا شای ما تا دیر زیاد خسته کنو تاسی باورو که دغا تقریرونو دوم رستاره ساوی میشه ما با ما شمطوب که ویلی چون اغا انزیباتانو و غیره بای پزور ارتکینه ولیو نو ما بدا ویلی که چیر زدی خبرو سوم و غنج سوم نو زبا چوک دسی نستری کنم زبا دا خپل خبر پا لندو الفاظو که ورسوم آغا یو سات تقریر با دیوغو رئیسانو کتارا واخستگی که با دو دیکار خبری نوی خب تا با یو ساتو نیو چون آغا بیجا وقفی او تیون بدلول را بدلول او یو دول دماغ کول سلامون او دغبو پکیزی وقتی سیلتیس برخه که می کار کهو اروپا تراتک نمخ که دوزار و تلس که افغانستان لوگر ولایت که نمون سرسی کم همکاران و غوبا لکلیوال و تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سر گپ پیستده با مرتوی لیسی و سر دا تاسی طول تخریر پا مننو او بخنو که تیر که دوم را مننی موکل لیسی بیخیم زیادی او بخنیم دوم رو گوخت لیسی پار خبره که بخن غوارم دا دسی دا و بخن غوارم دوم را بخنو تا ضرورت نستا نه دوم را مننو تا و نه دوم را دیر و سلامونو تا زر اغا خپل اساسی اغا اساسی هدف اساسی خبری تا ورسی حتی دی منگا دی خلکو داغا کمزوری پا اغا تلیفون کی بوی چی کلا تا تا زنگ وحی باورو که مخپل کلا زلور تا تنگ سی اغا اساسی خبری تا با دسه و حالت که راستی واری با دی خو زلو تنگ که او سیلا با دیونی سی بار بار با پختن وو کی اغا اساسی خبری تا منگ زر نرازو داغم کمزوری دا منگ با دی روگو تقریر خوگی که با دی کار خبری دوا نی نزده دا بهتره گرم شکل دی تقاریر و دی خبر و دغه تا تغییر ورپا اساسی خبری تا که زر راسو لدیر و مقدمون تیر سو دا با دیر خواهی تو بخنه سر دغه تفصیل رانه و بچو
نه نه جالب و پده خاطر چی نستانیزه سب ده هند یو کامیدین دی ده کرشنا پا نامه ناغه هم کل نکل ده ستیج پا سر باندی رزی تنز کیت من تاسو هم داغه زینی تنزیه کلیپونه کتلی دی ناغه هم کل نکل رزی تنز وکی لس پینزلس دخی آغا ده ستیج پا سر باندی یو شای وراندی که و بیا پاخره که دی او خاندی او گروه ما ده ویلو ده پاره هیچم نده لودر خود آغا ده ساس و پینزلس دخی میونی ولی او ده آغا ده پینزلس دخو که ما او خانده ولی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسېږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده دا صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتي حتی هغه سیاسیون هم د پوستیجو په سر کاغذونه یې روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې دا خبرې د نورې خسته کوني دي هغه یې نه بس کوي زه خو وایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګېږي خبرو ته جګېږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غني خان یو ډېر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایه خو په هنر وایه چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایه دغه هغې کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنې لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثریت سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته، پیسې پې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سی ده، دا دی کتاب نه راوتلی، دا دی ویژوالایزیشن اثر ده، دا دی ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پېږي، ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده؟ مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک، نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی. یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پی ولګي، خو بیرته په خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډېر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، سې ته عایدات هم ولرې. ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویلې چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسېږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسېږي، دا ما ډېر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي که داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم، خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي، ما مخکې لږ درته ویله، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خواته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي، که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلی یم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوه کړم، که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډېر محافظه کاري ونه کړي، ډېر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کار یو ډېر زیات. هغه خبره ګوره صالح صاحب، تاته بهتره معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا له اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډېر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دې ووایي ټولنې ته، به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و، که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح، موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي، موږ به همدغسې پاتې شو.
بلې استانیز صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضي موضوعات چې ما ویل، یعنی که زه تاسو خپلو غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي، یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو، تاسو باور وکړئ، په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېره علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه سیالته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولېږي چې موږ یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه، دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس، ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړ په دغومره وخت کې، په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوي، یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل، په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر، دا څومره غټه خلا وایي مونږ ټولنه کې، چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي، دا پټ پاتې و. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججورې لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره، ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره، له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي، اخلی هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه. کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلما پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاش نمنا جناب صالح صاحب زاوی رادیو له ټول کارکونکو نمنا چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو.